شنبه د سلواغي 25 د فبروري 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجو د خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه د او زحمت چې بری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر او نن د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو د امریکا د دفاع وزارت له اندېښنو خبرو چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو له امله ښکاره کړې دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي واشنگتن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دی. تمده چه روانه اونهی در روختیان نړیوال سازمان ده هند ده کووید 19 واکسین تایید کری او پا افغانستان که ده واکسین خلکو تا ور کرشی او ده اروپا دروی هیوادو تور پوری کرد چه ایران ده اتمی ترون دشمنو خلاف هچ پیل کری. ده خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان که تاوتریخوالی پا دیر لوڑه کچه روان ده او پا پایل که خلک کری شی. دا خبره د پینتاګون ویاند جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شویو واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیر اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان د سګیف نظری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
ښاغلی نظری زیاته کړه له مخکې ترتیب شوي پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د فبروري تر 12 په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55,000 او 1500 ته رسېدلی چې له دې ډلې 2,440 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نمین الحق وایي تل یې غوښتل د انګلستان په شل اووریز جام وایټ لیټي بلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون د دغه شل اووریز تورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. د نوید الحق لنډې خبرې د لستر شایر ټیم لخوا خبرې شوې.
زه خوشحاله یم چې له لستر شایر سره مې د وایټلټي بلاسټ لپاره تړون لاسلیک کړ. ما تل غوښتل چې په دغو سیالیو کې برخه واخلم په دې هیله چې تاسو ټول هلته په لوبغالي کې وګورم.
د انګلستان ویټیلټي بلاسټ شل اووریز جام د جون په 9 پیل شي. له کوم ټیم سره چې نوین تړون لاسلیک کړی دی درې واره د دغو سیالیو اتل پات شوی. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغې د تړون دښمنو خلاف بللی دی. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په یوه ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپله یې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیټ په ډاګه نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي په بمونو کې کاریږي. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس د خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. بی بی سی ویلي کره او بې پرې خبرونو ته لاسرسی یو اساسي بشري حق دی. چینایي چارواکو جمعه د بی بی سی نړیوال سرویس خپرونې منع کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چینایي چارواکو دا کار نه منونکی او د آزادو رسنیو په وړاندې یو محدودیت وباله. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې د چین دا کار وغنده او ټینګار یې وکړ چې د بی بی سي په اړه پریکړه باید راوګرځي. د چین دولتي راډیو تلویزیون ویلي چې د بی بی سي نړیوال سرویس راپورونو د چین ملي ګټې او یووالی د حقیقت او انصاف د اصولو په نه رعایت سره زیانمن کړی دی. چین یوه اونۍ وروسته له دې په هانګ کانګ کې د بی بی سي نړیوال سرویس خپرونې بندې کړې چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې سي جي ټي این جواز لغوه کړ. او وروستی خبر دا چې نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شغونه تر نورو رسول کیږي. دغه سازمان ویلي چې په نړۍ کې 40 راډیوګانې خپرونې کوي او دا وسیله لا هم د اطلاع رسونې د نورو ټولو وسیلو په نسبت ډیره کارول کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې تر 280 زیاتې راډیوګانې خپرونې کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. له دې سره په ورته وخت کې دا خبرونه خپرې شي چې شایي یو شمېر امریکایي پوځیان تر هغې نېټې ډېر په افغانستان کې پاتې شي چې له طالبانو سره یې ژمنه شوې. د سیاسي چارو کتونکی علي احمد جلالي دا پریکړه د سولې په خیر ګڼي.
د قواو موجودیت پس له مینې باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونې هم لرو چې پر طالبانو یې ژغ کړی.
دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د مسلمانو وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نن د راډیو نړیواله ورځ ده.
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو لپاره ترلاسه کړی دی.
او د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
پکتیا ولایت ست کرم ولسوالی اوسیدونکی هم فی الحال په خوست کې زندگی کوم. دلته مې پرچون دکان ده.
د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی. د دغه وزارت ویان جان کربی وایي دا شخړې افغانان ځوروي او کړوي. اخو د فرانسې خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ولورډ پوری چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د سربل عجل پر نشت کېدو له جدي معزلو سره مخامخ دی. سفی الله ستنګزی راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړی دی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې لوړ پوړو چارواکو د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. له دې ډلې د دفاع وزارت پنټاګان ویاند جان کربی بیګا په یو خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر لوړ دی، د کرښې پای دی او افغانان ترې کړیږي. دا مهمه مسله ده. دا هغه څه دي چې موږ اوس ډیر تمرکز پرې لرو. په همدې خاطر هم موږ غواړو چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړو څو دا جګړه په مسؤلانه او ثابته لار پای ته ورسو. اخو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي. د فرانسې له خبري اژانس سره دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د نوم د نخبرولو په شرط خبرې کړي او ویلي دي روان وضعیت له شک پرته د افغانستان د کړکیچ د هر ډول حل مخه نیسي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د امریکا د 2023 کال د فبروري تړون بیا کتنه پیل کړي او ګوري چې طالبان له تراګورو سره د اړیکو د پرې کولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي که څنګه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي او دې ډلې د تاوتریخوالي یو سیستم رامنځته کړی. سره له دې چې د بایدن ادارې لومړی له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون د دوام تعهد ښودلی و، خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په خبره له جدي معزلو سره مخ ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې واشنگتن په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي. په دې سره به امریکایي ځواکونه چې تیر یو کال یې په جګړه کې یو سرتیری هم نه دی وژل شوی، یو وار بیا د طالبانو له بریدونو سره مخ شي. له بلې خوا که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي، هم د فرانسې د خبري اژانس د راپور په خبره افغان حکومت به د ترهګرۍ له یوې تازه څپې سره چې وینې به پکې وبهیږي او له یاد ایستل به یې نړۍ ته هم ناممکن وي مخ شي. د امریکا افغانستان د وضعیت څارونکي او د نظر خاوندان وایي که امریکایي ځواکونه پاتې کېږي، د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره به وي. د دې ډلې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد ډاکټر علي احمد جلالي آزادي راډیو ته وویل
که چیرې د امریکا خپلې قواوې د مې په میاشت کې د مې په اول له افغانستان وباسي، لکه چې د دوحې په هغه موافقه کې تعهد کړی دی، په هغه صورت کې فکر کېږي چې دغه سوز چې د سولې د مذاکراتو برخه کې موجودې دي، سولې پیشرفت نه دی کړی چې باید کړی وای، دا مشکلات نور هم زیاتیږي. هدف دا دی چې د قواو موجودیت پس له مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي یا تحرک پکې پیدا شي. مسله دا نه ده چې یعنی د امریکا قواوې ضعیف افغانستان کې پاتې وي.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې تر مې پورې د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو په کړې ژمنې ودرېږي. د امریکا تر څنګ ناټو هم دا اونۍ په دې پریکړه کوي چې له افغانستانه خپل سرتیري وباسي یا یې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چهار شنبه د دفاع وزیرانو غونډه کېږي او یو ستونزمن انتخاب په مخ کې لري، ځکه یا به افغانستان کې پوځي هڅو ته دوام ورکوي او یا له دغه هیواد په وتلو به دا خطر مني چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې شخړې زیاتې دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. جان کربی دا خبره د جمعې په ورځ وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. د دې اعلامیې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو غبرګون په دې راپور کې
د افغانستان د حج اوقافو وزارت وی ټولو نړیوالو اسلامي سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللی او د دې جګړې د شر پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې. د حج اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وروستۍ اعلامیه چې په افغانستان کې د روانو تاوتریخوالو د پای ته رسیدو او د سولې په خبرو کې په چټکتیا ټینګار کړی، د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان جګړه قانوني سبغه نه لري. خاغلی حلیمی وای
دا د ټول اسلامي هوادونو د ټول اسلامي بنسټونو د افغانستان د ملت غوښتنه ده. هله مداده چې طالبان دغه غوښتنو ته غوږ کېږدي او د اسلامي بنسټونو د اسلامي نهادونو اسلامي هوادونو او بلاخره د افغان ولس غږ ته غوږ کېږدي او دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د اسلام د مسلمانو وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي، خپل مشکلات د مذاکراتي ټیم سره حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی د پنځشنبې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ خود او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې چټکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سازمان له اعلامیې هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه پیښه کې په کابل کې د پنځم امنیتي حوزې عامر او په میدان وردګو ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست درې کارکوونکي د چسپکي ماینونو د چاودنې له امله ووژل شول. په ورته وخت کې په قطر کې هم د طالبانو او افغان مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په بهیر کې څه ناڅه پوڅوالی راغلی. له دې سره هممهاله د نړیوالو چارو پوه داود مایار د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اعلامیې ته په اشارې سره وایي دغه سازمان کولی شي په دواړو طرفونو فشار راوړي.
کچیرې په اوسنی شرایطو کې هم دوی په دې مورد کې یو نیک نظر ورکوي چې دا د دوی هغه دنده وظیفه ده، انساني او اسلامي وظیفه ده، دا یو مثبت پوینټ بلل کېږي. خو په حقیقت کې تاثیرګذار کوم لوبغاړي چې دلته دي چې خپله طالبان دي او حکومت ده، چې دوی اصلي طرفونه دي. داسې سازمانونه لکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان شده دوی په ضمني ډول همکار کېدای شي.
له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر ګاونډ هیوادونو اروپایي ټولنې او ناټو له طالبانو غوښتنه کړې وه چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. له دې سره هممهاله د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره سره په خبرو کې وایي چې دوی د اسلامي هیوادونو سازمان اعلامیې ته احترام لري او په جګړه کې غیر نظامیان نه په نښه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسر آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. و په جو 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د نېشنل رسپانې تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې. د نېشنل رسپانې تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې که پاکستان غواړي چې د بایدن زړه خپل کړي، باید پر هر څه بیا کتنه وکړي. په امریکا کې د نوې ادارې له واکته رسېدو سره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونو ته موقع برابرېږي چې د متحدو ایالاتونو له نوې ادارې سره تازه اړیکې جوړې کړي. د نېشنل رسپانه وایي د بایدن له حکومت سره به د پاکستان تماسونه زیات شي، خو اغیزمنتوب یې شایل افغانستان، هند او چین سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی معلوم کړي. دا هیوادونه د پاکستان تر ټولو نږدې دوستان یا دښمنان دي او ځینې د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې دي. د نېشنل رسپانې افغانستان د امریکا په چیلنجونو کې لومړی چیلنج بللی او لیکلی دی چې د لوړاندې څخه د امریکا او طالبانو د 2000 د فبروري د 9 نیټې پر موافقې بیا کتنه رسمن پیل کړې ده. ورسپانه زیاتوي په دې برخه کې جدي اندېښنې شته چې د امریکا مخکینی حکومت تر انتخاباتو مخکې په 2000 کې د افغانانو او امریکایي چارواکو اندېښنو ته له پامه پرته د ځواکونو ایستلو ته لیوالو. خو بایدن په وروستۍ وینا کې وویل اوږدې جګړې به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. بایدن هغه مهال چې د اوباما مرستیالو افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د استولو پلوی نه و، خو اوس داسې نه ښکاري چې د اداره به د افغانستان حکومت ته شا واړوي او دا هیواد به د پاکستان خوشي ته پرېږدي چې له طالبانو سره دوستانه لري او هیله لري چې دا ډله به بیا واک ترلاسه کړي. اکانومیست خبرونه هم تقریبا د تورته موضوع خبره کړې ده. دا خبرونه وایي که امریکایان له افغانستانه ووزي په دې هیواد کې به کړکیچ پیل شي او که پاتې کیږي بیا به هم ستونزې وي. اکانومیست وایي جو بایدن ته نه یوازې د افغانستان مسأله په میراث رسېدلې، بلکې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه هم په میراث ورپاتې شوې ده. اکانومیست د امریکا او طالبانو د موافقې شرایطو ته هم اشاره کړې چې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي. خو په وروستیو کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو وویل چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، نه یې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او نه یې تاوتریخوالی کم کړی دی. نو په داسې شرایطو کې که امریکایي پوځیان وسي، شایع افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د تیرو 20 کلونو له هلو ځلو سره سره یو وار بیا پخوانی حالت ته ور وګرځي.
نن د فبروري 14 د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره شوې ده، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکي ناروغي خبر کړي دي او لارښوونې ورته کړي دي. په دې راپور کې اور
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړی وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنای او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کومه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پاموړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی اکثر هم د راډیوګانو لاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی دی چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول دغه چې د سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي همدارنګ جهانی او نړیوال ستونزه لرو بیا د خلک اړتیا رادیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی وه خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه د دغه پیغامونو نه او همدارنګ هغه لارښوونې څه د رادیو له لارې وه خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ او ان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه یې هم نه درلوده خو په 1900 لمریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې سونځي ګاللې یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو ټلیفونونه نه وو موبایلونه نه وو بیا به پخپله ورتلو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 40,000 دستګاوې فعالیت لري که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
ایران تازه د فلزي یورانیمو د تولید خبر ورکړی دی. د اروپا ځینو ځواکمنو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، جرمني او فرانسې ویلي ایران په دې کار سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړ پلي کېدو موقع له لاسه ورکوي. صفي الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون د ژمنو په خلاف بللې. جمعه د دغو هیوادونو په اعلامیه کې په دې ټینګار چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري غوښتنه شوې چې دغه فعالیتونه باید ودرول شي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د اروپایي لاسلیکونکو ګډې اعلامیې د ایران غبرګون پارولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایران په استازیتوب یې د 2015 کال اټومي تړون ټولې هڅې په غاړه درلودې. په یو ټویټ کې درې اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې په ژمنو یې عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړي چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي بمونو کې کاریږي. هغه وخت هم اروپایي قدرتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ له دې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ساتلو غوښتونکی دی، باید ژر تر ژره د فلزي یورانیمو تولید بند کړي. سره له دې چې اروپایي قدرتونو جمعه د دویم وار لپاره اعلامیه ورکړي، خو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د اروپایي قدرتونو غوښتنې له پامه غورځولي. یوه ورځ مخکې هم د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې د ایران لخوا د تړون د ماتولو اقدامات به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د نوي دولت د ډیپلوماسۍ پرانیستل شوی وار وتړي. امریکا ویلي که ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو پلي کولو ته ورستون شي، دوی هم تړون ته ورستنیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی او په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوې سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شویو واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. که چېرته دا تاییدي افغانستان ترلاسه کړي، د دې واکسین تطبیق به په افغانستان کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي تلې غوښتل د انګلستان په شلووریز جام وایټلټي بلاسټ کې ولوبي شي. نوین پرون د دغه شلووریز ټورنمنټ له یوه مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د تړون دښمنو په خلاف بللې. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس تخبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. او نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. لکه څنګه چې مو واوریدل، نن د راډیو نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې خبرونه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 د افغانستان په لری پروتو سیمو کې تاسو اوریدلی شي او د افغانستان په یو شمیر مهمو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. نن سبا چې انټرنیټ هم په افغانستان کې زیات شوی دی او ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، نو ازادي راډیو پاکه صافه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زمانو محترمه رحمت الله ده، پکتیا ولایت ست کرم ولسوالی اوسیدونکی یم. په هلال په خوست کې زندگی کوم. دلته می پرچون دکان ده.
خخ، ډیر ښه. څومره وخت کیږي دا دکان دی؟
تقریبا 3 نیمه میاشت کیږي.
نو څنګه په ویل کې د جداکار پیلو سخت او آسان او هله دی ورته څنګه
ولا ول سر کې؟ خو ډیر مشکلات وکنه، یعنی زړه نه زړه ما د کاروبار به څنګه شي. هو توکل میو کو، بس توکل میو کو. الله پاک نه ډیر شکر گزار یم. په الحال شکر الحمدلله کار می ډیر په مخه وند.
د غزای کې جزاوت نه ناسي د خوست لخر له بدیا ته راوتلې ده. خو د مارکیټ په داسي و کونج کې دی چې شاته بیا د موټرو ډیر ګڼه ګونه ده، کنه خلک موټر جوړوي. څنګه د ځای انتخاب ک، څنګه پیدا ک؟
ولا خو وګرځې د مکنه، یو څو وخت مې بیکاری تیر کړه، بس راغلم توکل مې کومه عزت توکل په الک الله مهربانه د ګوند کار په مخ لاړ.
یو دکان چې سړی جوړوي د غیله لپاره موقعیت یا د ځای مهم دی کنه؟
ډیر موقعیت بخي مهم ده، ځکه چې موقعیت صحیح نه هغه د دکانداري نشي کول.
څومره وخت چې وګرځېده په دغه ځای پسې؟
تقریبا څلور پنځه میاشتې به زه پسې ګرځېدلی یم.
اوس خوشحاله یې ورسره؟
بېخي خوشحاله یم، الله پاک نه ډېر شکر گزار یم.
کوم شیان خرڅوئ
دلته؟ خو لکه د بسکټ شو، جوسونه شو، پیپسی شولې او سبزیجات شو، دغسې لوبیا هم ورسره خرڅوم، پخه کړې لوبیا.
تا د پکتیا خبره وکړه، فامیلی راغلی که فقط ته؟
نه نه، فامیلی راغلی یم، دلته تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي دلته خوست کې زندګي
کوم. داسې وایي د خوست یم.
خوست وخه.
نو په پکتیا کې هلته کارونه څنګه دي؟ ډېر سخت دي، اسانه دي؟
والله خو هلته خو ډېر د موسم خبره هم د پوه شوې، هوا ډېره سړه وي، څوک کاروبار داسې خاص زړه نه ښه کوي. بل د موږ ډېر وخت کېږي، تقریبا پنځه ویشت شپږویشت کاله کېږي چې خپل وطن غنه کلی نه را شوي یو مجر شوي یو که نه، بیا غنه چې راغلو اوس خپل وطن د پوه شو، افغانستان ده.
زده کړو پړه هم راته ووایه.
زده کړه مې تقریبا تر څلورم سنف پورې کړې دي، بیا کورني مشکلات وو، بس اقتصادي ستونزې.
ټول فامیل به څومره وي؟
تقریبا لس یولس نفر یو.
د دغه کاروبار نه پوره کېږي؟ کوم بل کاروبار چې
یو بل ورور مې دغه بل چا سره میاستنی کاروبار کوي.
آزادی خبری مجله اورئ.